السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې ولایت په ولایت ته ځانګړې ده. زه عصمت څوران ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونې کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په هلمند خبرې کوو، هیله لرو چې د هلمند په اړه به د ټلیفون له لارې او دغه راز د سکایپ له لارې او د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ او یا به هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. تر هر څه وړاندې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح راټول کړي.
د هلمند والی وای چې په ناوی ولسوالۍ کې څه باندې یو سلاویا وسلوال وژل سوي. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرام عثمان پرون د نه اویا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په ازبکستان کې یوې محکمې 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ملګري کېدو په تور بندیان کړي. د هلمند والی وی پناوی ولسوالۍ کې په مخامخ نشته او هوایی حمله کې څه باندې یو سل اویا دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. حیات الله حیات پر خپل فیسبوک پاڼه خبر ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې 15 اتیا نور وسلوال ټپیان سوي دي. ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو قومندان دوست محمد هم شامل دی چې چارواکي وایي د بېګنا انسانانو په وژنه کې لاس درلود. بلخوا د هلمند والی ویاند وایي د ناوی ولسوالۍ په څه باندې 2 کیلومتري کې پوځي عملیات روان دي. عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د دې ولسوالۍ وضعیت دات وړو بالا
خلاوی ولسوالی وضعیت فعلا ډیره دې ته پوری نورمال دی، هلته کوم مشکل نشته. قوتونه په عملیات مصروف مخته تښته دي. تقریبا د 2.3 کیلومتر چارج باندې ولسوالی فعلا عملیات روان دي چې هغه به هم ډیر دغه صاحب پاکش
د هلمند والی ویان زیاته کړه. تازه دامي ځواکونه د ناوی ولسوالی ترڅنګ په نادالی کې هم په پوزي عملیاتو بوخدي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکی کسانو پر موټر 14 څلور کسانو وژل. 14 نن سهار د دې ولسوالۍ په شل غمی سیمه کې د ملکیانو پر موټر سوي او په موټر کې سپاره ټول کسان ځای پر ځای وژل سوي دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې پیشه د سړک پر غاړه د دولت ضد وسلوالو لخوا د شخ کړل سوي ماین د 14 لقبل سوي
شهیدان د هغه سیمې د شلغمی د سیمې اوسیدونکي دي. ملکی کسان دي شهیدان. پولیسو د امنیتي ځواکونو پلټنه جریان لري، خو تر دمګړي پورې څوک دا د پیښې په تړاو نه دي نیول سوي. خو دا وخت نا وخته د دولت د مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک ته غاړو مینونه شخوي. غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي، خو اکثره وخت ملکی خلک د دغو پیښو قربانیان کیږي.
په جنوبی حوزه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر دې پیښې خوشنۍ څرګنده کړې ده. د بغلان په دهانای غوري ولسوالۍ کې د افغان قواوو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه کې شاوخوا لس تنه وسلوال وژل سوي دي. چارواکي وایي د دې ولسوالۍ څو کلي هم د وسلوالو له موجودیته تصفیه سوي دي. د بغلان د امنیه قومندانۍ د امنیت امر جنرال امیرګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال نشته او سم روانه ده.
نه تنه یو ځای او یو تن بل ځای وژل شوي دي. شاوخوا لس تنه ټپیان شوي هم دي. شاوخوا شپږ کلي هم تصفیه شوي دي.
د بغلان د امنیت امیر ونو وویل چې هڅه کوي په دهنای غوري ولسوالۍ کې ټول وسلوال وځپي. هغه ونو ویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته څومره تلفات اوښتې دي. بلخو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې وسلوالو د سجن درې کلینیک ته ور اچولې دي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر عبدالعلیم غفاری ازادي راډیو ته ویل چې څه باندې 15000 کسانو له دغه کلینیک څخه ګټه اخیستله.
په نهرین ولسوالۍ کې سجان یو فرعي کلینیک و چې له 5000 تر 5000 پورې کسانو ورڅخه ګټه اخیستله. او تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو کلینیک ته له طبي وسایلو سره یو ځای اور اچولی. دغه کلینیک اوس له کاره لوېدلی دی.
چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د غور ولایت چارواکو په پسابند ولسوالۍ کې ډېره افغان ځواکونو ته د اکمالاتو په رسولو کې د ستونزو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې په دې ولسوالۍ کې ځینو ډېره افغان سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې د محاصرې په حال کې دي او په منظم ډول اکمالات نه ورته کیږي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته ویل په پسابند ولسوالۍ کې یوازې ملکیان د سون او نورو موادو له قحطۍ سره مخامخ دي.
په هوایی ډګر کې د هوایی ځواک سرخی الوتکې ولاړې دي. 4 ساعت پسابند ولسوالۍ ته الوتنې او خپل اکمالات کوي. خو د سیمې خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چې د سون موادو له قطعې سره مخامخ دي، ځکه دی ولسوالۍ ته غزیدلې لارې تړلې دي. دولت په پام کې لري چې دغه لارې خلاصې او په دې ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي.
له یوې اونۍ راهیسې پر پسابند ولسوالۍ د وسلوالو حملې روانې دي. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 90 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دی د دري ژبې وتلې لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډیره برخه یې داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. دی په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېده. په ازبکستان کې یوې محکمې 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ملګري کېدو په تور بندیان کړي دي. د ازبکستان په جنوب ختیځ د سمرقند سیمې محکمې دغه 15 کسان په دې تور بندیان کړي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تروریستي سازمان سره ملګري سي. دغه محکمې نن ویل چې څلور نارینه او یوه ښځه له لسو تر دیارلسو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د محکمې په حواله له محکومو سو کسانو درې تنه د روسیې په سوچي ښار کې د روسي چارواکو لخوا هغه وخت ونیول سول چې ترکیه لاری سوریه ته روان و. د جولای په لومړی کې هم د سمرقند شپږ اوسیدونکو په سوریه او عراق کې له داعش سره د ملګری کېدو په تور په وجود مهاله بند محکوم سوی و. د تایلند پولیس وایي یو لړ بمی حمله چې د دې هیواد په جنوب کې څلور کسان وژل او یو سیاحتي ساحه یې وځپله د محل په کچه د سبوتاژ هڅه وه، نه کوم تروریستي عمل. نن سهار په پیژندل سویو سیاحتي ساحو پوکیت، ترنګ او سورات کې چاودنې وسوې. د تایلند د پولیسو مرستیال ویان مل پاسوال پیا فاند پینګ موانګ یو کانفرنس ته وویل
مون دا تاییدوو چې د چاودنو دغه پیښې له هغو تروریستي عمل سره چې په نورو هیوادونو کې کیږي ډیره فاصله لري. دا د سیمې په کچه د سبوتاژ هڅه وه، ځکه دا د هر ولایت په محدودو ساحو کې شوي دي.
په تایلند کې پرون هم په ساحلي شارګوټي هواهین کې چاودنې یو تن ووژه او شل تنه ټپیان کړل چې نیمایي بهرنیان وه. ترکیه وای د لویدیځ ونقرې ترمنځ لورستی کړکیچ سره سره به د داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې د ترکیه رول لزند او خند پرته روان وي. د تیرې میاشتې تر ناکامې پوځي کودتا وروسته د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله د لویدیځ ونقرې ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ راغلی دی. د ترکیه دفاع وزیر فکری ایشیق دا خبره نن په هغه مرکه کې وکړه چې له خبره ترک ټلویزیون څخه خبره شوه. ترکیه د 40% جنرالانو په ګډون په زرګونو ارتيري او ملکی مامورین د جولای د 15مې تر ناکامی کودتا وروسته له دندولری کړی دي. ترکیه وایي دغه کودتا په امریکا کې د ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولند پلویانو لخوا تنظیم شوی و، خو ګولند تیر میاشتې د کودتا په هڅه کې چې له کابلی څخه باندې 200 کسان وژل سول خپل دخالت تردوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترکیه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له ځپونکو اقداماتو ډډه وکړي. او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري له ایران څخه نور طبیعي ګاز هم رانیسي. مولود چاوشغلو ویلي چې د دواړو هیوادونو لخوا د بایو پر اړوندو مسایلو بحث سوی دی. په انقره کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د خبرو پر مهال چاوشغلو ویل دواړه ګوندي هیوادونه باید د ګازو د بایو په اړه پرتی لنجې حل کړي. دی وایي اوس مهال ایران او ترکیه پر ځینو مسایلو بیلابیل نظرونه لري. موږ له دې سره سره هیڅکله خپل دیالوګ نه دی درولی. ترکیه هر کال له ایران څخه 10 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز واردوي او په کلني ډول 15 برابره نورو طبیعي ګازو، یعنې 50 متر مکعب نورو ګازو ته اړتیا لري. دغه تجارت د ترکیې لخوا د پیسو د ورکړې پر څومره والي د لانجې له کبله له خنډ سره مخامخ شوی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
به هم د ازادي رادیو د خبرونه تموز حسمت ساروان هر کله کوم. د خبرونه مو د افغانستان تر ټولو لوی ولایت البته د مساحت له نظر او تر ټولو نارام ولایت هلمند ته ځانګړی کړی دی. هلمند د افغانستان په جنوب کې د کندهار، نیمروز، فراه، غور، دایکنډي او روزګان ولایتونو ترمنځ په 85,540 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. اټکل کېږي چې تر 1.5 میلیون زیات نفوس ولري. نن سبا په هلمند کې جګړې اوج ته رسیدلې دي. وسله والو طالبانو چې په دې جګړو کې تهاجمي دریځ لري، د دغه ولایت ډېرې برخې لاندې کړي او جګړه یې د ولایت مرکز ته نږدې کړې ده. د جګړو له لاسه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. شزی ماشومان، سپینجیری او ناروغان چې جګړو لخپل مینو نورو سیمو ته لښتولي عاجل مرستو ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې به له بې ځایه شویو سره پر مرستو د هغوی د وضعیت، د جګړې د وروستي حال او د هلمند برخلیک په اړه لخپل میلمنو سره خبرې وکړو. د دې خبرونه په سر کې مو په خبرونو کې د هلمند چارواکو نظرونه واوریدل. هغوی وایي چې مثلا په ناوی ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنې مرجوب لري اړولې دي، خو په دې خبرونه کې له چارواکو سره نه بلکې د هلمند له ولسی استازو سره خبرې کوو. لومړی البته په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی حاجی محمد ولی علیزی او دغه راس د مدني ټولنې یو غړی ښاغلی آقا محمد قریشی زموږ میلمانه دی، د هلمند مدني ټولنې غړی. البته دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حاجی صاحب محمد ولی علیزی چې په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی است، که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې ولې د هلمند وضعیت دې حد ته راورسید، ولې امنیت دومره خراب شو چې جګړه دی ولایت مرکز ته نشتی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو بل زموږ د مدني فعال ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند وضعیت د نادرست نامنګی سره ودی الته ورسېدی چې جنگ ناوی ترالی کجکی ترالی د هلمند په ټولو ساعتو کې تقسیم شوی، نو دا ناسمه نامنګی ولا
د چا ترمنځ نه هماهنګی و؟
د والی صاحب او کمانډان د ولایت او د کمانډان د کلی اردو چلته مسولین دي، د دې ټول په مامیا کې مانګینه ولا د نه مانګي څه وضعیت دی تر اورسېدي چې اوس د هلمند لوی کشنیان په اور کې سوځي. هم طالبان ولي هم د کلی یو بلک خواته انتقالیږي، لوږي او تیږي پر دې تیریږي. دا ټول پړه د ولایت ترابري په غاړه ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې بیا هم په همدې ارتباط له تاسو څخه بله پوښتنه وکړم، د هلمند مدني ټولنې له غړي ښاغلي آغا محمد قریشي څخه به د بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه معلومات وغواړو. قریشي صاحب، څومره خلک به بې ځایه شوي وي او په څه حالت کې دي؟
مننه. په پیل کې تاسو وکیل صاحب او د راډیو اوریدونکو ته سلام وایم. په هلمند کې تقریبا له دوه اونیو راغلي خو چې جګړه تند شوې، خصوصا په مرکزی او نږدې ولسوالۍ کې. د مدني ټولنې د معلومات پر اساس باندې له 3,000 څخه تر 4,000 کورنۍ لشکرګاه ته راکړل شوې دي چې هغوی په ډېر سخت بد اقتصادي او امنیتي حالت کې دي، چې نه صحیح روغتیایي خدمات او نه هم لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی لري. او په لشکرګاه کې وړې اساسي او جدي ستونزې چې دوال پروګرام ابراهيم دي پرتا دا غدا چې دوی د مشتیدو او د سرپنا کوم ځای نه لري. ځکه هغه کورونه چې مخکې په 15 افغانۍ په کرایه و، هغه کورنۍ اوس 15,000 افغانۍ ته جیب سي دي. نو د کورنۍ او کډوالو حالت په دغه ترڅ کې دی او په ټوله کې حکومت د لوی سره کوم همکاري نه کوي. یوازې د یو ملي تجار له خوا چې په پلن میږي هغه د 200 کورنۍ په شاوخوا کې خلکو ته خوراکي توکي د مرستې په توګه ویشلي.
بله، نو دا خو هغه وضعیت چې په لشکرګاه کې دی خلکو دی او دی بیزای شو تبان چې ولسوالیو ته نور ولسوالیو ته به هم ډیر خلک بیزای شي وی تللی به وی دی. غوی له حالت څخه خبري است؟
او بالکل، هلمند څخه فرات، نیمروز، هرات او کندهار ته او خصوصا کابل ته ډیری خلک کډه شوی دي. او یو شمیر خلک له یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته، مثال په توګه اوس په نهر سراج، دادالی، مارجې، ناوی، ګرمسیل او خانشین ولسوالۍ کې جګړې دي. نو ځینې کورنۍ نوزاد، مساکله او سنگین ولسوالۍ ته تللي چې نسبتا د دغو ولسوالۍ په نسبت باندې وسالته امن دي. او یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د دولت قدرت پلاس دي نو زه فکر کوم چې خلک په ډیر بد حالت کې دي او نصار رئیس ما د درو څلورو کورونو سره اړیکې ونیولې چې هغه یې الته بند پاتې دي نه نور ولسوالۍ ته تللی شي نه لشکرګاه مرکز ته تللی شي نه کوم بل ولایت ته تللی شي بلکې په جګړې کې راګیر دي نه طالبان ورته مخ ورکوي چې ولاړ شي او نه هم حکومت ځکه دواړه لورې په جګړه کې ښکیل دي او دوی هم دومره زړه نشي کولی چې له مرمۍ څخه بهر ځان ورسي
بله صاحب ډیره زیاته مننه وکیل صاحب علیزه تاسو مخکې ویل چې د چارواکو ترمنځ د نه هماهنګۍ نه هم ژغې له کبله د هلمند وضعیت داسې خراب شو لیکن که متوجه کړی وي شاید په هیڅ ولایت کې دومره امنی قمندانان دومره والیان نه تبدیل شوي لکه په هلمند کې چې تبدیل شوي را بدل شوي دي لیکن ولې په هلمند کې د هماهنګۍ نه رامنځته کیږي په نورو ولایتونو کې وضعیت داسې نه دی
بله و خو الته دا اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله چې دا پنځوس دي یو کومندان استي بل والی استي نه کومندان د والی خبره مني نه والی د کومندان خبره مني په دې خاطر موږ ولایت دي الته ورساوي چې کشنیان مدر په درس ول ځوانان ممړس ول شدي مې به کشنیان به تعلیم ول شدي مې در په درس ولې په پریګو کې پرتی دي په اطراف کې پرتی دي در په درس دا د دې ده نامانګی ته چې دلته اشرف غنی او ډاکټر عبدالله نصر جوړیږي الته والی او کمانډان سره جوړیږي کمانډان د کلوډونو سره جوړیږي نو د دې زموږ وطن دې دغه صوبا وجود په د درې څلور ځمخ کې مهین صاحب هم نتی چلته کړلې دي عبدالرحمن زه ډیر تشکر دي نکوم چې اوس خپل الته په جنګ په ثانه کې دي د لید رسید ماوین الته کړلې دي نو ان شاء الله دا حالات پر قابو ته ولاړ شي خو زه پر دولت ځخ کوم پر اشرف غنی او پر ډاکټر عبد الله چې موږ المنجان دي نور نه وژني دی دي نور په خپل ماډیان کې د خپل کیسې پیری المنجان ته دي توجه وکي نور المنجان دي تر رسیدلې چې خپل راووزي عدالت د دولتي مسولین چې دي دا په ډبر وولي د دې ولایت یو باسي نور لاسواره زه خپل مو ډاکټر صاحب اشرف غنی ته زنګ ولې دی چې دای ما سره بده باره کې او ته وایم چې وسره کښین چې موږ خلک په ور کې وسوځل سو در په درزو زه نه يم توانې دلی چې د دې سره خبري وکم نه د وزیر داخله سره توانې دلی نه د وزیر دفاع سره توانې دلی نو موږ وطن دی را تبا کړی دی او دی د دې مسولین دی او دی د دې دغه دي چې موږ په وطن په ور کې راوچاوې
بله صاحب وکیل صاحب تاسو ول چې جنرال عبدالرحمن امنیتی موین د کورنیو چارو وزارت او همدارس د لودرسیز مرسیال اوس په هلمند کې دي نو د ته په پام سره چې لدی خود معلومیږي چې مرکزی حکومت توجه کافی کړی دا او دا هم ویل کیږي چې کومکی ځواک هم هلمند تاسو ولې دي څه فکر کوئ چې پراتونکو څو ورځې کې به د هلمند وضعیت څنګه وي
چې د هلمند د مشرانو د هلمند د وکیلانو سره اشرف غنی خپل کښې نن نه خپل د هغو سره نظریه ونه غواړي هېڅ امکان نه لري چې دا وضعیت کافو سي او د هلمندیانو سره واقعیت قناعت ورکړي دا 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 چې اشرف غنی کښېنستلی دی زموږ په هلمند کې دا حال دی در په دره سو خاک په سره سو ځوانان مو مړه سول چې چې څه خواري په رومه دنیا شته هغه په هلمندیانو چیرې سوي مرګ موږ په دې نه یې توانېدلي چې د جګپړي چارواکي سره کښېنو خپل مشکل ورته ووایو
بله لیکن تاسو وایئ چې اوس داسې شوی دی د اشرف غنی د حکومت له راتګ سره څخه وروسته هل دا دی چې پخوا کلونو کې هم که ستاسو یاد وي هغه وخت چې په هلمند کې نږدې 20,000 یا 30,000 بهرني ځواکونه هم ول هغه وخت کې هم طالبان د لشکرګاه څنډو ته رسېدلي ول
په هغه وخت کې طالبان چې ول خو دومره نه درلودې چې راسې ولسوالۍ سکوت کړي او راسې د ولایت یو اوزه سکوت کړي او هغه په ځای کې ونیسي اوس خو دا راغلي دي د باباجي اوزه یې نیولې ده په ښار ته په یو کیلومتر کې ناست دي په هغه ټیم کې خو دوی په وکل نو موږ په دې خاطر د اوس دولت سره دغه لارې ګیله لرو چې باید زموږ ولایت ته توجه وکړي او سخته توجه وکړي اخر کې به دا هلمندیان تر رایو سي دلته چې اته مسولین دي پسې راواوښي
درست ډېره زیاته مننه قریشي صاحب وکیل صاحب وایي چې د دولت وسلوال مخالفان ښار ته ډېر نږدې شوي دي په ښار کې وضعیت څنګه ده آیا خلک تشویش نه لري چې که طالبان به شرط ورشي او که شرط ورسینو د کندوز وضعیت به د هلمندم په برخه شي
زه فکر کوم چې په هلمند کې لږ وزر دریم کال چې جګړه را پیل شوې تدا اوس پر یماغه ستوده روانه ده. د هلمند شمالي ولسوالۍ جګړې ډېرې سختې ځپلې دي چې اوس حکومت پرې راتنه څنګه تسوي دی او له مرکزي ولسوالۍ ته جګړه رسېدلې. که ستاسو یاد وي څو کاله وړاندې هم په 2008 او 2009 کلونو کې هم طالبان یو ځل د لشکرګاه څومره تر ورسېدل، د لشکرګاه د پلس سر تر ورسېدل، خو بهرني ځواکونو په وایي ځواک باندې هغه ته ماته ورکړه او بالاخره لشکرګاه ته وژغورل. او بیا که تاسو یاد په 2009 کې بهرنیو ځواکونو شکل پر مرجه باندې عملیات کول، نو دوی هلته په لسګونو زره ځواکونه راوستل. د امریکا بهرنی ځواکونه رااله چې ډیر قوي هوایي ځواک ورسره، نو بل اخر دوی مرجه کې مشترک عملیات وکړل، بل اخر مرجه پاک کړل. نو په لشکره کې هم ورته د څنګه چې وکیل صاحب ول خلک تشويش کړي، خلک دا فکر کوي چې مشکلات به نه سکوت وکړي، که څه هم ځای ادارا نظامی چارواکي او والی د خلکو ته اطمینان ورکړي، د شپې هم ګرځي پر ټلویزیونونو او پر ټولنیزو رسنیو باندې اطمینان خلکو ته ورکړي چې لشکره ته به کوم ستونزه نه پیښیږي. خو بیا هم خلک په دې خاطر په تشویش کې دي چې خلک اوس سرمایه گذاري کړي دي، د خلکو ژوند په خطر کې دی، او لشکرګاه تقریبا اوس شاوخوا محاصره ده، یوازې د هوایي لارې نه ده چې خلک کولی شي د طیارې له لارې بل ځای ته انتقال کړي شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو یو استاذ حاجی محمد ولی علیزی او د هلمند مدني ټولنې غړی آغا محمد قریشی زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو څخه د هلمند وضعیت په اړه پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. دغه راز بس تاسو هغه پیغامونه چې د فیسبوک او د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لري مو راست ولیدي، دا به هم خپل ملمنو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت څلور بجې او یوش دقیقې دی، وسم زموږ د ټلیفون شمیرې واوري او هیله لرو چې زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو علیزی او قریشی څخه به د هلمند په اړه پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0909 دي 203 540، بل شمیره ده 0908225555 او د افغان بیسیم 813 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه هم لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، مهرباني کوي صاحب. وعلیکم السلام. خبری وکي لطفا، ستاسي आवाज راځي. وعلیکم السلام، تو خسایب له زابل څخه دی، مهرباني.
مننه تاسو سره پر سمو کې باندې د هلمند لپاره یو موضوع تخصیص کړی دی، نو موږ له یو نظر لرو او له محترم ملمنو څخه پوښتنه لرو. نظر خو مدا د چې خدای دې وکړي چې موږ په وطن کې آرام آرامي راشي، موږ د منځ ورونو ټول در به در دې هر سړی دې خپل ځان وقیاس کې چې خدای دې کاډو په دې ګرمۍ کې باندې او چنیان او قزاري علاج دې وزله وکړي، خدای دې آرام آرامي راولي. او له محترمو مېرمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې څه سبب ده چې دا دونه وخت یې لمن کې دا تشنجات او دا مشکلات په فیزي ولې نه مخنیوي نکړي؟ تاسو خو کلان یا عشر پلانی ساتو وایا او ولی ساتو وایا دا د حالات پر دې حال راځي چې د طالبان ویو کیلومتري ته اوس وکیل صاحب ول سره ورسېدو، حال دا چې اوس په فیسبوک کې مو ولیدو چې وايي د ګرنسیر ولسوالۍ هم طالبان قبضه کړې ده. نو څه سبب ده؟ دا هم هنګي ونه نه برابرېږي. بار قهرمان ورغی هغه وویل چې زه به دا اوضاع کنټرول کړم، ټول خلک ورځي مګر خو نشي کولی. وجه څه شی ده؟ تاسو وکیلان یاست، د خلکو رایه درکړې، تاسو باید یا طالبانو ته تسلیم شي، حکومت پرې ودی، حکومت پرې مجبور کړي چې دا قانونیت
کور ودان. سلامت اوسئ توخه صاحب. کور ودان کور ودان همدومره کافي ده. لطفا لنډې خبرې وکړئ چې ډېر اوریدونکو ته موقع ورسیږي، نوبت ورسیږي. د سکایپ له لارې مې یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني
کوئ صاحب.
زه دغه دا دوم دا المن چې نن به نن سبا به خيو مخ جګړو زپلې دا ډېر دغه پکې روان دي لبل ولایت لارې ولې دغه نو څه د کیر مثال لڅنګ سي ولایتونه دي گاونډي ولایتونه لاغه حکومت پلاس کې لاغه لارې باید دغه پر وکی سي او دغه ور سي پو جانور سي هغه ماټرک تا چوک
ورغلي کور دی ودان سلامات اوسې بل اوریدون که املرو د ټلیفون لاري مهرباني کوي آزادی رادیو ده خبري وکي لطفا.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام وروره شیخ خیر
کور دی ودان لطفا یو څه ژر خبره دی وکي چې ټلیفون مقطع نشي.
ما ده محترم
بله متاسفانه چې دا د مخ شک په ځای وو ټلیفون مقطع شو. بل اوریدونکی وطندوز صاحب دی له هلمند د سکایپ له لارې. وطندوز صاحب خبري وکړي.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته قریشي صاحب ته همدار وکیل صاحب ته ما ځغ درې سروان صاحب.
بله بله صاحب تاسو ځغ اورو اوریدونکی هم اوري مهرباني.
ما سروان صاحب محترم دغه قریشي صاحب چې دی چې د مدني ټولنې په تاسو خبري کوي یعنی هغه وخت چې سروان صاحب په هلمند کې داسې شخصي ګټې د نمرې یا داسې نور حسابي تقریبا شل مدني ټولنې په هلمند کې سته د دې سیارې خپل ځغ پورته کوي د خپل اعتراض وړاندې کوي هم اوس چې په هلمند کې وینې ویالي بهیږي دوی ټول خپله چوپه ده
ولې دا قریشي صاحب دا اوس خبرې کوي که نه کوي دا اوس په دې خپرونې کې ګډون کړی دی
تاسو وګورئ پر پخوا در رسنی کوم دي چوپ دي داسې خبره نه کوي چې فکر کوم شي دوی ته وایي پیسې ورکي په دا خاطر باندې خپل ځغ نه پورته کوي تاسو وګورئ هغه د جنگ د بولان ته ورسېدل په هلمند کې د یونی ویلی بهیږي کنور ولایتو کې داسې حال بوي د مدن ټولنې په ولایتو مخ په دریدلې ول د خیمه ولوي تر څو نه چې دا شارواکي وو په ډبوري به هلي لکه وکی سر چې وایله نو اوس دې چې څه لپاره منتظر دي هتا موږ داسې لیدل دي چې بعضي مدني ټولنې دي ځان تشدیدلې دي د هلمند د غفشیس پکې کړی دي لکه خپل
خاطر او وطن دوه سبلا تاسو څخه پښتنه که امدا کار وکي چې تاسو وایست نو د هلمند وضعیت په شسی کې به بهتر شي په داسې حال کې چې جنگ هم روان دی
وګوري لاکل دي خپل مسئولیت ادا کړي نو د دې مسئولیت څه دي مدني ټولنې معنا هغه چې د خلکو د عام خلکو استاد دي باید خپل خلکو ځخ پورته کړي امدا اوس تاسو وګوري زه اوس په د بولان کې ما باور وکړ دومره ډېر کټې راغلي دي په دغه دوکانونو کې پراته دي د مدلین ټولنې چې څه لپاره دي آیا دوی ولې دغه غم نه خوري دوی ولې د مرستې نه ټولي ولې مثلا خپل ږغ نه پورته کوي په خپله رسنۍ کې چې معنی مرستې راټولې کړه جلب کړي.
ډېره مننه. دا خبره مو سعیده قریشي صاحب تاسو ته ځواب ووایي. اول هم قریشي صاحب ته نوبت ورکړو. قریشي صاحب مهرباني وکړي.
نومره به دې تر اوسه نشي مشتر کومه هدا پورې خپل مسؤلیت هغه سره چې په هلمند کې په روسي کې جګړه شروع شوې ده څلور ځله د لدوار خواو څخه د دولت او همدارنګه د وسلوال طالبان لخوا څخه دوښل شوی په دې خطر باندې چې موږ د قاچاقو پر ضد د وسلوالو مخالفینو پر ضد او د دولت د ناوړه فساد پر ضد باندې جګړه کړی دی او موږ ډېرې لوی قربانۍ ورکړې دي لکه سمد روحاني شه مثال دی او بل مهمه خبر دا د مدني ټولنې واجب ترول چې قریشي د مدني ټولنې مسؤلیت تر غاړه لري او د مدني فعال هر ملا امام هر د مسجد ملا امام هر طالب علم هر د قانونکي هر د هلمند اوسېدونکو د مدني ټولنې زړه دی مدني ټولنه باید سی هر څوک چې په هلمند کې اوسېږي هغه د هلمند نه مملکت لري غواړي دی وا بل مهمه خبر دا ده چې په دې ورسي کې په دې دوه اونۍ کې ما پنځه مرکې تلویزیونی او رادیوي مرکې کړې دي او په ټولو مرکو کې مې واج او واج د هلمند ځخ ته کړې ده زه تقریبا د شپې تر دوه ونیم بجو پورې له چارواکو او د هلمند له دولت سره موږ لاس او ګریوان شهر ورزل تشیلو او په دې ورسي کې تقریبا درې ورځې مخکې موږ لاړو د هلمند والی او د چارواکو سره کښې د ټول تر دغه سی او حالت سره ورسېدلو چې بل اخره مې تیز وکړه علي موږ یې ګواښ وکړ چې غړي چې تاسو دومره تشویش مکوئ ان شاء الله حالت به سم شي یعنی موږ مسئولیت تر هغه بریده پورې چې موږ فواکه دي هغه موږ حل کړی او په څو د هلمند د جګړې اصلي اساسي لاملونه درې اساسي لاملونه دي لومړی لامل یې نشي توکي دي چې وسلوال مخالفین او دولت دواړه په تشکیل دي دوی هڅه کوي چې د هلمند موجوده هغه حاصلات چې د طریق څخه اخیستل شوي دي هغه پر ځای انتقال کړي زما د معلوماتو له مخې چې په دې جګړو کې یو لور جګړه روانه ده بل لور نشي توکي انتقالي ژلرې پروتو سیمه ده دوهم خبره چې ډېر اساسي دغه د دولت کې موجوده فساد دي چې یوازې کلی وردو شپانه سلکه لیټر تیل ورکول کیږي چې اتل لکه لیټر تیل یې هره میاشت ور کیږي د اردو خیالي ځواکونه دي د پولیس خیالي ځواکونه دي په ملي امنیت او نورو ادارو کې خیالي ځواکونه دي یعنی په ټوله کې کوای مدني ټولنې خپل مسؤلیت ادا کړی دي ان تر دې اندازې پورې چې موږ خپل د امنیت په اړه باندې فکر کوو چې کله چې مستګوار شي مشکل پیښ شي خو بیا هم د ولخ لپاره د خلکو لپاره د نور دنده ده به ځکو
بله سب قریشی سب تاسو ول چې نشه یي مواد په همدې منځ کې انتقالی شي، همدا مسله هم ډیر خلک مطرح کوي چې د هلمند په جنگ کې د مافیا رول هم ډیر دی او د نشه یي موادو نقش هم پکې ډیر زیات دی. دا مواد څوک انتقالوي؟
دواړه لوري انتقالوي. کله چې دولت صحه ونیسي، په دولت کې داسې کسان شته چې یوازې د قاچاق لپاره کار کوي، د قاچاق د انتقال لپاره کار کوي، هغه د نور مافیایي تړوي سره ډېر ټینګې اړیکې لري. اول نه افغان پر مرکز کې کسان لري، په هلمند کې چې کومه چارواکي مقرریږي، حوزه خرڅوي، قومنداني خرڅوي، ولسوالي خرڅوي، ورور یې پر مرکز کې یو غټ سړی وي، بل ورور یې په هلمند کې غټ سړی وي. هلته د قاچاق خبره دومره بربنډه ده، دومره مهمه ده، او هر د ولس هر وګړي ته معلومه خبره ده چې په هلمند کې د دولت د ځینو لوړپوړو چارواکو چې په مرکز ولایت کې دي، د هغوی هم په قاچاق کې ګیرسته، او د وسلوالو مخالفین هم په قاچاق ګیرسته. ډېر جالبه به دا وي چې تاسو به ډېر حیرانون کې معلومه شي، تقریبا دوه میاشتې مخکې د وسلوالو مخالفینو کې هم یو قومندان په 30 لک باندې درېمه کوزده وکړله، او په دولت کې هم یو کس په 30 لک د قاچاق په پیسو باندې کوزده وکړه. دا ټول هغه مسایل دي چې ټول ولس ته بالیږي، او جګړه چې اوس راتونده شوې ده هم د نشه توکو پر حاصلاتو باندې. او دوهم اساسي هدف یې دا دی چې پاکستان غواړي چې پر ځايي حکومت باندې یا په ټوله کې پر افغان حکومت باندې فشار راوړي. او بل جانب خدا ده چې هلمند د خدم نصرالدین د قبر په شان دی، موږ لویه پوله هیله ده، هیڅ ډول تنظیمات او امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي، خو د هلمند په کلو باندو کې جګړه روانه ده.
ډیره زیاته مننه. مخکې تر دې چې د اوریدونکو رارسېدلي پیغامونه ولولم، د سکایپ له لارې یو اوریدونکی دی، منتظر به نه پرېږدو. لومړی تاسو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه. زما په خپل یو پښتنه غوندیم ده، او نظر مون دی چې زه دې ته حیران یم چې دا اوس د افغانستان جګړې ته چې وګورم، چې کوم طالبان دي هغه خوا ده وایي سمون د خدای لپاره جنګېږي، خدای دې کلمې وایي، د هر څه چې وایي چې د جنډه او شریعت غواړو، دا غواړو. زه د خپل د ملي اردو حیران یم چې دی نن تر اوسه پورې ځینې واورېدل چې د خدای سره مرسته غواړي، همیشه د امریکایانو سره مرسته غواړي، همیشه
د خدای سره نظر ده. هیڅ کلم داسې نه به شوي، هغوی هم دا خبره کوي، هغوی هم د خدای نوم یادوي، دوی هم یادوي ټول د دین په نامه جنگ کوي. خیر، دا ستاسو نظر. تاسو په دې منځ کې غوښتل چې د طالبانو له لورې د دوی په نمایندګۍ د طالبانو پیغام خپور کړي، بل اوریدونکی هم لرو؟ نه، مخکې تر دې چې بل اوریدونکي ته ورشو، یو شمېر پیغامونه. فضل الرحمن فضلی له کونړ په هنتونه لیکلی دی، وای د هلمند والیه او امنیتی او امنیه قومندان له دندې باید ګوښه شي، وضعیت په خپل سم شي. نقیب الله حق دوس له هلمند ولایت لیکلی دی، وای په هلمند ولایت کې سخت جګړه روانه ده، خوراکي شیان ډیر ګران شوی دی. مختار چې نور پیغامونه ولولم، قریشی صاحب، امداد خوراکي مواد به واقعا لوړ شي ودی، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره لاري باندې دي، شاید هم ټول لاري باندې وي په مرکز لشکرګا باندې.
ماتن ماشوم زوی تقریبا درې ورځې وړاندې شکایت وکړ چې لس افغانۍ یې راکولې، هغه لس افغانۍ اوس نه بچېږي، بسکویټ په 12 افغانۍ شوی دی، کچالو 1 کیلو چې مخکې 5 افغانۍ اوس هغه 28 افغانۍ ته پورته شوی دی. نو د خوراکي توکي به په دې خاطر لوړ شوی چې خو له کندهار سره زموږ لاره قطع شوې ده، لویه مواصلاتي لاره ده چې هلمند ته خوراکي توکي راځي. او دوم دلیل دا دی چې خپله خلک هم انصاف نه لري، هغه څه چې دوی پخوا درلودله او هغه امکانات چې د دوی په لاس کې دي، هغه د دې په خاطر باندې کړي دي چې خلک مجبور دي شاید واخلي. د خلکو سره دومره مسؤلیت او دومره احساس نشته چې د خلکو د ستونزو او مشکلاتو او یو څه عدالت وکړي، یو څه فکر وکړي. نو رښتیا هم خوراکي کې توکي ډېر لوړ شوي دي، او خلک سخت شکایت کوي د خوراکي توکو. او انده چې کورنۍ شته چې د کورونو څخه هیڅ هم نه دی راوړي. ما تیر اونۍ کې یو ځوان ولید چې د خپلې نوې ورواده شوې مېرمنې ګوتیا خرڅ کړل، او بل اخر هغه موټر چې کړ راوړ، او هغه کلی کرایه ورته ورکړه.
ډیره زیاته مننه. مریم سادات له میدان وردګل کلی دی، وای په هلمند کې دومره د دولت سرتیری دی او په مهماتو هم سمبال دی، نو ول هلمند له سقوط سره مخامخ دی. نقیب الله لیکلی وای د ډیورن کرښې ساتون کې د کندهار ولایت جړی ولسوالۍ د هلمند جګړې موږ لا اندیشمن کړی یو. یو په هلمند کې به یو په هلمند کې ترڅو به داسې جګړه روانه وي. پیغام یو څه ګډوډو. بل اوریدونکي له هلمند څخه لیکلی دی، وای وای ډېر شمېر طالبان وژل کیږي. دولتي مقامات پر لپسې وایي چې نن مو شل ووژل، نن مو څلوېښت ووژل، دا څومره طالبان دي چې نه ختمېږي. هدایت امین هادي له هلمند لیکلي وایي د ملي وحدت حکومت باید د هلمند په سیاسي رهبري کې منظم تغییرات راولي او بې کفایت چارواکي له دندو ګوښه کړي. د مخکمي اوریدونکي دې ته اشاره کړې وه. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي دي و د هلمند ولایت په ولسوالیو کې لکه ناوی، ګرمسیر، نادالی او باباجی کې ډیر سخت جنگ روان دی. خلک ډیر په بد حالت کې دي او لشت لشت ډیر زره کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. قیام الدین یو بل پیغام کې هم ورته موضوع ته اشاره کړې ده او خصوصا د بی ځای شو خلکو په وضعیت اندیښنه څرګنده کړې ده. بل اوریدون کې محمد ابراهیم نوری له هلمند لیکلی دی ویل شاغلی علیزی صاحب څخه غواړم چې کله به دوی له ولسمشر سره وویني او کله به د هلمند مشکلات له هغو سره مطرح کړي. البته علیزی صاحب مخکې په دې اړه خپل نظر څرګند کړو، ویلي چې تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوی. امید محبت لیکلی دی وای په هلمند کې د مافیا جګړه ده. خاطره ارمانی لیکي وای د هلمند جګړه زموږ ډیر ځوانان له ژوند بې برخې کړل، خو د جګړې اصلي ګټه پردیو ته رسیږي، په تیره بیا پاکستان او پنجابیانو ته. دا د دوی نظر دی. بل اوریدونکي له کونړ څخه صافي لیکلی دی وای ولې له هوایی بمباریو څخه استفاده نه کیږي؟ که هوایی حملې وشي او زیاتې وشي نو طالبان نشي کولی چې په هلمند کې پرمختګ وکړي. یادونه کوو چې موږ په دې خپرونه کې د هلمند له چارواکو سره هم مخکې له مخکې تماس ونیو چې ګډون پکې وکړي، خو د هلمند چارواکي حاضر نه شول. دوی وایي چې بله اونۍ به دوی حاضر وي چې خبرې وکړي. شاید هم منظوري دا وي چې تر بلې اونۍ پورې به دوی په امنیتی وضعیت که چه تغییر راوسته وی نو زکه نن ندی حاضر. قریشی صاحب د ملکیانو دی وضعیت پاره څو کسو اندیشنه ښکاره کړې و په داسې حال کې چې لاری هم بند دي، نو څه فکر کوي د دوی وضعیت به څرنګه شي؟ آیا مدني ټولنو یا حکومت د هلمند چارواکو له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو سره تماسونه نه دي نیولي چې په یو نوی شکل سره بې ځایه شو ته مرستې ورسوي؟
حکومت خو په دې اړه باندې کوم اقدام تر اوسه پورې نه دی کړی. یوازې د سپریمیش لری سره ما تیره اونۍ خبره وکړله، هغه په ځواب کې راته وویل چې موږ ډېر کوشش کوو چې له کندهار څخه توکي را انتقال کړو، که چیرې ممکنه نه وه چې را انتقال شي نو موږ به له دولت غوښتنه وکړو چې په تیارو کې د مواد را انتقال کړي. له بده مرغه چې حکومت پر دې سربېره چې په هلمند کې جګړې ډېرې توندې دي او هره ورځ جګړې دي، هره ورځ ملکیان په مشکلاتو او ستونزو کې دي، له یو ځایه بل ځای ته بې ځایه کېږي، دغسې احتمالي تدابیر نه لري چې له کډوالو او د بې ځایه شو سره همکاري وکړي او مرستې وکړي. په هلمند کې موسسات تا لکه د ژغورنې نړیواله کمیټه ده، د سره صنف کمیټه ده او داسې نورې، هغوی زه فکر کوم چې یوه سروې روانه کړې ده چې په ډېرو لنډو ورځو کې موږ ته ویلي دي چې موږ به له کډوالو او هغه کسانو سره چې بېځای شوي د هغوی سره مرسته وکړو. ما د کندهار او د کابل د ځینو تجارانو سره هم خبرې وکړلې چې له نیکه مرغه یوه سوداګر د هلمند د 201 کورنیو سره خوراکي توکو، لومړنی خوراکي توکو مرسته وکړله. نو ځینو نورو تجارانو ژمنه راکړې ده چې دوی به د رواني په بله اونۍ کې به په دوه ورځو درو ورځو کې دوی هلمند ته یا نغدې پیسې ورولېږي، هلته به خپل خلکو باندې وویشي یا به خوراکي توکي ورته ورولېږي. نو زه فکر کوم چې هلمند مدني ټولنې په دې اړه باندې مرکزي حکومت یا په کابل کې یا په هلمند کې مثبتي کنفرانس هم وکړي او د ملکیانو د ژوند او همدارنګه د دوی د لومړنۍ اړتیاو غوښتنه به وکړي.
قریشی صاحب یو پښتنه چې څو کسو کړی ده، قدرت الله او محمد نبی همدغرس سردار محمد مدني، ویلی دی وای په هلمند کې ځینې ولسوالۍ په لوی لاس وسلوالو طالبانو ته وسپارل شوې، لکه ګرمسیر چې تازه ورسپارل شوې ده. په ګرمسیر کې هیڅ راس مقاومت دولتي ځواکونو نه دی کړی، همداسې ترې وتلی دي. دا خبرونه څومره حقیقت لري؟
په ځینو مواردو کې دا خبره پر ځای ده، ځکه ځینې حوزې ځینې پوستې بېلې دي چې مقاومت وکړي هغه خوشې شوي دي، خو په ځینو ځایونو کې داسې هم پېښ شوي دي چې دوه کسانو دوه سوه ورځې په وچه ګېډه باندې مقاومت کړی وي. نو دا له ولسوالۍ تر ولسوالۍ او د حوزې تر حوزې پورې توپیر کوي. موږ په ټوله کې داسې نشو ویلی چې ټولې ولسوالۍ په دې خاطر په لوی لاس باندې خوشې شوي دي یا ټولې ولسوالۍ ټولو ولسوالۍ مقاومت کړی وي، خو په ځینو ولسوالۍ کې خپله د هلمند والی هم دا مني، چارواکي هم دا مني چې په ځینو ولسوالۍ کې ځینې حوزې او ځینې پوستې په لوی لاس خوشې شوي دي، او یا به د مورال د ضعیفوالي په خاطر شوي وي، یا به داسې شوي وي چې پر یو څه معامله شوي وي.
یو مسله بل چې مخکې یو اوریدونکو ورته اشاره کړې واغه دا و چې وای دولتي مقامات پر لپسی وای چې ډیر طالبان مو وشل، لیکن د سرهغه طالبان چې نه ختمي شي. په عین حال کې ځینې دولتي چارواکو دا هم ویلي چې د طالبانو شمیر ډیر زیات نه دی. کوم خبره سره و منی زیات نه دی او کنه ډیر زیات وشل کیږي نه، او یا دوی وای چې وشل کیږي، او د او په عین حال کې دا خبره هم ده چې د حکومتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي نشته، لکه څنګه چې ښاغلی علي زیبل، ځکه کم شمیر طالبان نسبتا بریالي دي.
بوستن پر حکومت باندې څنګهار کړی دی چې تاسو خلکو ته حقیقت وایست، ځکه حقیقت همیشه بریالی وي. خو د دولت پالیسي داسې جوړه شوې ده چې ځین وخت دولت هم تبلیغات کوي او مخالفین هم تبلیغات کوي. دوی کوشش کوي چې د مړو او د وژل شوو په لوړو ارقامو ښودلو باندې دوی خپله جګړه بریالی اعلان کړي. او دومره خبره دا ده چې کله ملکیان وژل شوي یا ملکیان ته تلفات اوښتي، بیا دولت هم ارقام ټیټ شي او مخالفین هم ارقام ټیټ شي، او یو غاره هم دې ته غاره نه چې دوی د ملکي تلفات کې د دوی لاس دی. او بل اساسي خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا چې د وسلوالو طالبانو شمیر په هلمند کې مخکې به صحیح چې په سوونو باندې وو، خو په دې وروستیو کې چې په هلمند کې کوم طالبان جنګېږي هغوی په سلګونو نه بلکې په زرګونو دي، ځکه دوی د نور ولایت څخه هم تشکیل او کسان راغوښتي دي. هم په شمالي ولسوالۍ کې هم دوی نوي کسان جذب کړي دي. زما د معلوماتو له مخې چې کله دوی نادالي ولسوالۍ او مارجې همدارنګ وسناویت ورېدلې دي، دوی په دغه درو ولسوالۍ کې او د نعرف راج په شمول باندې نو استخدام شروع کړی دی، نو کسان استخدامي حقسان چې دوی سره خوښ وي. او بل اساسي خبره دا ده چې په هلمند کې د طالبان د جګړې تر ټولو اساسي زور په سړک کې پورې اړه لري. درې سو کسان لري، هغه د کمانډو په سطح روزل شوي کسان دي چې هغه په هلمند کې ټول لمړني عملیات د دوی په غاړه دي، او دوی ته منظم تجهیزات، منظم تنخواګان او منظم خوراکي توکي ورکول کیږي. دا معلومات چې موږ سره د کلو باندې خلکو شریک کړي، او کله کله د چ وسلې مخالف لوري د دولت پر وړاندې کاروي چې دولت سره هغه وسلې نه وي، مثال په توګه د شپې وشتون کې دوربین لرونکي وسلې او داسې نور.
بله، تاسو د سری کرشي یا سری خطي یادونه وکړه، دغه وای چې د کوماندو څوک ده چیرته روزل شوی دی؟ تاسو چې له خلکو سره خبرې کوي د خلک څه وایي، او آیا د څوک دي؟ ځینې خلک داسې وایي چې د طالبانو په منځ کې داسې کسان شته چې هغه له عامو خلکو سره خبرې نه کوي، دوی غالبا په پښتو یا افغاني ژبو باندې هم نه پوهیږي یا په دې ژبو خبرې نه کوي.
موږ هم ورته معلومات اورېدلي دي په ناوي ولسوالۍ او نادالي ولسوالۍ کې. زما د معلومات له مخې ځینې دوستانو سره چې دوی په مجلسونو کې کښېوتي دي یا ورسره کښېنستلي دي، هغوی وایي چې هغه په وطني اصطلاح دوی دې کسان ته بزبزک وایي، چې دغه کسان له موږ سره خبرې نه کوي، او نور کسان او ځایي طالبان هم چاته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره خبرې وکړي. او دا کسان چې هغه خواړه چې هم طالبان یې خوري دوی هغه خواړه هم نه خوري، بلکې د کلو بانډو د خلکو ډوډۍ نه خوري، ځکه دوی ته ځانګړې ډوډۍ راځي یا له ځان سره خوراکي تور کیو شروي. نو زموږ معلومات ټول پر دې بریده پورې دي. خو زه چې کوم تحلیل کوم هغه دا ده چې په ټوله کې د هلمند جګړه، د افغانستان جګړه تحلیل شوی جګړه ده چې هم نړیوالې ریښې لري، خصوصا سیمه ییزې ریښې لري، چې سیمه ییز هیوادونه خپل ټول وخت کوي چې یا د جغرافیې د انتقام په مخه باندې، یا د نشي توکو څخه د ګټې راوړنې په مخه باندې، یا تر افغان حکومت باندې د فشار راوړلو، او یا د نړیوالې ټولنې موجودیت په افغانستان کې تر سوال راوستلو لپاره جګړه کوي.
بله، یو خبره مخکې چې ښاغلی علیزی صاحب ورته اشاره وکړه، او ټوله پړی په دی واچ دی امنیتی چارواکو هم دغه راست دی والی او امنی قمندان ترمنځ د په نه هماهنګۍ واچول، او ویل چې د دوی نه هماهنګۍ سبب شوې چې هلمند وضعیت دومره خراب شي. لیکن لوغی څخه زما پوښتنه دا و چې په هیڅ ولایت کې به شاید دومره والیان او امنی قمندانان نه وي تبدیل شوي لکه څومره چې په هلمند کې شوي دي. د دې علت تاسو هم دا غنی چې دوی ترمنځ هماهنګي نشته، خصوصا د والی په ارتباط ویل کیږي چې د په میدان ورده کې نسبتا کامیاب وو چې د هلمند غوندې لوی ولایت ولی ژه، ځکه چې هلمند نسبتا یو پیاوړی کسته ضرورت لري.
والی شپه ورځ اخته دی، د شپې ورځې هم د ځوانانو سره کار کوي، د مشرانو سره کار کوي، د مدني ټولنو سره کار کوي، د خلکو سره کار کوي، د هلمند امنیت د بهبود لپاره کار کوي. هر کله چې موږ سره مخسی والی یو خبره کوي، وایي زما بریالیتوب د هلمند بریالیتوب په هلمند کې د سولې په هلمند کې د ستونزو حل به زما د بریالیتوب په معنا باندې، ځکه دی وایي چې ما په وردګ ولایت کې ډېر شنوم کړی و، خو هلمند چې کله راغلی زما سره خلک همکاري نه کوي، مافیایي کړي ستونزې راته جوړوي. تقریبا یوه هفته مخکې چې کله باباجي او ناچاندي سقوط وکړ، هلمند والی مدني ټولنې او د هلمند ولسي مشران جهادي قمندانان ټولې وروغوښتل، ټولو کې د سپین او بربند معلومات ورکړل چې زه یو قمندان تبدیلوم، زه یو د پوستې قمندان تبدیلوم، یو د هغوی قمندان تبدیلوم، د هغه یوه لویه رشته په لشکرګاه کې وي، یوه لویه رشته په کندهار کې وي، او تر ټولو غټه رشته په کابل کې وي. زه نشم تبدیلولی. چې کله څوک کرنوالي ته معرفي کوم، هغه ولاړ چې کابل ته، په کابل کې چل زره ډېر زره دوه لکه درې لکه ډالر باندې ځان خلاص شي او بالاخره هلمند ته راشي. نو په ټوله کې به خبر دا واسطه چې رسمي هم موجوده اداره کې د هلمند والی کوشش کړی چې همزګي راولي، خو همزګي نه راغلي. او د فکر کوم دا همزګي پر وړاندې اساسي خنډ دی چې مرکزی حکومت هلته هغه د مراتب سلسله سره نه تنظیم کوي. د مثال په توګه د کلیو د کمانډان وای وای زده والی امر نه منم، امنیه کمانډان او ځینې نور چارواکي وای چې موږ د میادن نظامي مشر وای چې زده والی خبر نه منم. نو زه فکر کوم چې ډیر تاثیر د فساد دی که چېرته کمانډان او موجوده نظامی چارواکي د والی خبره ومني او تر یو چتر لاندې راشي، تر یو امر لاندې راشي، نو بیا دوی قاچاق نشي کولای، دوی غلا نشي کولای، دوی فساد نشي کولای، او بل اخر دوی د ستونزو مخ کیږي. او په مرکز کې چې کوم کسان له دوی سره شریک دي، هغه هم هغه وانډ نشي ترلاسه کولای چې وسه ترلاسه کوي.
نو که چیرته وضعیت داسې وي او احتمالا د هلمند مرکز سقوط وکړي، تاسو د لشکرګاه په باره کې څه فکر کوئ؟ آینده یې څنګه وینئ؟
په خدای مکړه لشکرګاه سقوط وکړي، دا به یو ډېر لوی بشري ناورین وي. په زرګونو انسانان به ووژل شي، ډېرې زیاتې وینې به وبهېږي. د لشکرګاه سقوط به د ټول جنوب، خصوصا د کندهار د سقوط په معنا وي، او د افغانستان د سقوط په معنا به وي. ځکه که چېرته لشکرګاه سقوط وکړي، دا په دې معنا وي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په سویل کې یو ډېر اساسي او قوي مرکز پیدا کړي، هغه به خپله پلازمینه اعلانوي. ان د دوی مشر او د دوی د کوټ شورا او ځینې نور کسان به هلته نشتېږي، او لشکرګاه به د خپل پلازمینې په نامه سره اعلانوي. ځکه لشکرګاه دوی ته له هر اړخه ډېر اهمیت لري. که تاسو په دې وروستیو کې د طالبانو د والي اعلانې او خبرې اورېدلې وي، هغوی ته د لشکرګاه پر اهمیت، د هلمند پر اهمیت، او خصوصا د ناوي ولسوالۍ پر اهمیت باندې چیرته ټینګار کړی دی، او د خپل جګړې د ستراتیژیکو موخو یو اساسي موخه بللی.
بله، تاسو هم اشاره وکړه، او ځینې خلک هم وایي او ځینې رسنۍ هم دا وایي په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې د طالبانو کوشش دی چې هلمند ونیسي او د کوټې شورا ورته انتقال کړي. دا مسله آیا د اوازو تر حده ده او کنه؟ د طالبانو داخلي کړي هم دا خبره کوي.
زه فکر کوم دغه د کوټي شورا غړي که طالبان هر وخت وغواړي هلمند کې انتقالولی شي، اوس هم موږ خبر شو دوی په هلمند کې دي، په افغانستان کې دي، او که د افغانستانه بهر دي. خو خبره دلته د کوټي د شورا څخه هدف دا دی چې دوی به خپله رهبري په هلمند کې ساتي، او هلمند به دوی د خپلې پلازمینې د خپل مرکز په توګه کاروي، او د یو داسې ستراتیژیک موقعیت په توګه به کاروي چې هم له بهر سره به یې پوله ایلاوي، هم له نورو ولایتونو سره. که تاسو فکر کړئ زموږ شمالي ولسوالۍ سنګین نوزاد و مساکلا دای کندی سره، جنو د غور ولایت سره، د کندهار سره، د اته د روزګان سره، او د جنو نور شمالي ولایتونو سره اړیکه لري. که چیرته یو وسلوال مخالف له خانشین ولسوالۍ سره پر متسکل باندې وسري شي، زه په دې ډاډه چې تر بدخشان پورې ځان رسولی شي، ځکه دا ټول لار دوی ته اعلان دوی کولی شي چې ولاړ شي. نو هلمند دوی ته ډېر مهم اهمیت لري، او بل تاسو ویني چې د ډیورنډ یوه لویه پرته کرښه د پاکستان سره د هلمند ایله ده، او پر هغه باندې آزاد تګ راتګ کېدلی شي، او دا د دوی لپاره ډېره مهمه ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب، یو څه ژر. متاسفانه تاسو خبري ونه کړې. خیر، بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده. مهرباني صاحب، متاسفانه چې تاسو هم خبري و نه کړې. خیر دریم اوریدونکو ته به نوبت ورکو، هله ده چې دوی خبري وکړي شي، اواز یې واورو. مهرباني رادیو مټی ته خبري وکړي.
بلې ذاکر يم د هلمند ولایت د نشرګاتر.
مهرباني کوي ذاکر صاحب.
زما د دغه الیزي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه د ملي اردو چې طالبان ژوندي ګیر کړي په د ګریش په ولسوالۍ په مالګیر سیمه کې اوس هم 15 کلنې د طالبان سره بند پاتې دي.
درست. نو پوښتنه څه ده؟ متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. د هلمند خبرې کوم عبدالکبیر.
مهرباني کوي عبدالکبیر صاحب. سید لیکن امدا سے یو شمیر مخکمه پیغام دی و بل بستو. البته یو پیغام نه ډیر نور پیغامونه وو. هغه بیا بل چې ولی بمباری نه کوي، ولی زیاته بمباری نه کوي، تاسو هغه خبره کوي زنی هغه سی خبري کوي. خیر بل اوریدونکو حمله روزان معرفي کوي. آزادی رادیو مهرباني کوي.
سلامونه
علیکم. احمد مظلوم یار د هلمند ولایت مهرباني کوي. مظلوم یار
سلامت اوسئ.
قریشی صاحب بیرته تاسو ته درځو. که همدغه خبره چې مخکینی اوریدونکي وکړه وای بمباری دې نه کوي، په بمباری کې ملکي خلک وژل کیږي، کورونه بمباری شي، هدف سم نه ویشتل کیږي، لیکن مخکې دو نورو ویلي ول چې بمباری ولې زیاته نه کوي، آیا دې بمباریو څه اغیز نه دی کړی، خصوصا د طالبانو په پرمختګ په مخنیوي کې؟
طبعا د افغان امنیت وختونو سره بهرني هوایي ځواک ډیر مهم دی او دوی ته ډیر مهم او قوي لاس ورکړی. خو کله چې شکایت کیږي چې بمبارۍ مشکلات اړولي، هغه دا سکلي دی لکه د چانجیر کلی. تاسو وګورئ په چانجیر کې وسلوال مخالفین او د افغان ځواکونه په کلو باندې کې په کورونو کې جګړه کوي. نو کله چې په کورونو کې مرمۍ وریږي، طبعا پر خلکو باندې مشکل او خلک قربان کیږي. نو ځکه چې اساسي خبره دا ده چې د دولت د وسلواله مخالفین او د دولت مسؤلیت دا چې د خلکو ژوند ته پام وکړي او د ملکي تلفاتو په اړه باندې ډیر غور وکړي، چې ډیر د ملکي تلفاتو کچه لوړه نشي. خو له بده مرغه چې دواړه لوري په دې برخه کې پاتې راغلي دي او کاځ او ځواک هم په ورته وخت کې ځینې نیوکې باندې کېږي د ولسونو له لوري چې دوی د ملکیانو ژوند ته پام نه کوي. نو زه وایم چې چېرته هوایي ځواک په ډیر لوړ او سټانډرډ معیار باندې ټکنالوژي باندې سنبال دي، نو هغه کولای شي چې د ملکي او د نظامی یا د جګړیز کس توپیر وکړي او د ملکیانو ژوند ته پام وکړي.
سلامت اوسئ. قریشي صاحب، یو بل مسله چې نقیب الله د افغان بي سیم داتا سواتل شمیرې لري مطرح کړی ده، دی وایي چې تر څو چې هلمند په دوو برخو ونه ویشل شي، په هلمند کې امنیت نشي راتلی. هلمند تباندې 8500 کیلومتر مربع مساحت لري. د افغانستان د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د سویس په اندازه چې یو هیواد دی، مساحت یې د سویس په اندازه دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا که چیرته هلمند دوه ولایتونه جوړ شي، نو بیا به په امنیت کې څه تغییر راشي؟
دولت لمړ سره تل د مور او مېرې برخورد کړی دی. نور ولایتونو ته غټ امتیاز ورکول کېږي، هلمند ته کم امتیاز ورکول کېږي. په دولتي ارقامو کې زموږ نفوس اتله کنه ثبت دی، خو یوازې د لښکرګاه نفوس لري 1 میلیون څخه اوري چې ډېره پراخه ساحه نیولې ده او ډېر وګړي پکې اوسېږي. د هلمند نفوس له 2 میلیون څخه اوري، او ساحه یې تاسو وویل چې د افغانستان په کچه باندې تقریبا د افغانستان د جغرافیې لسمه برخه تشکیلوي. نو زه فکر کوم چې زر له دې تحلیل او د دې خبرې سره موافق یم که چېرته هلمند په دوه ولایتونو باندې وویشل شي، هم به تشکیلات زیات شي، هم به دوه ولایتونه شي، هم به ځواکونه اضافه شي، او هم به پر امنیت باندې تاثیر وکړي. مثال په توګه چېرته مشاکله او ولسوالي د ولایت په توګه باندې فرض کړو، نو هلته به د امنیت ساحه پراخه شي، او هلته به یو بل ولایت او هلته به د خلکو ژوند ته نوي خدمات ورکول شي. دا اوس د باغران او د مشاکله او د نوزاد خلک له ډیرو زیاتو دولتي خدمات څخه برخمن نه دي. نو که چېرته هلته ولایت ایجاد شي، کېدای شي خلک نسبتا له نویو خدماتو او امنیت څخه برخمن شي. خو دا هغه وخت ممکنه ده چې زموږ مشران په رښتینې توګه کار وکړي، د خپل جیب لپاره کار وکړي، د خپل نمرې لپاره، د خپل بچی لپاره، د خپل شخصي مسایل لپاره کار وکړي، بلکې د هلمند لپاره کار وکړي. خو یو تور چې ستاسو دا دی چې کاشکې زموږ عامه شعور او عامه ذهنیت دومره لوړ وای چې له مدني ټولنو سره مو دومره سخت غبرګون نه ښودلی چې د یوې نوې پدیدې او ناوړه پدیدې په سترګو ته ګورو. او حال دا چې تاسو ولیدل اوس په ټوله خپرونه کې د اکثریت ځوانانو نیوکې پر ما او پر مدني ټولنو وي، خو آن یوه هم د پارلمان او د سنا پر مجلس باندې نیوکې ونه کړل چې خلک کوم افغاني معاشات اخلي، ښه امکانات لري، د دولت په یخو ایر کنډیشن خونه کې ناشلي، او آن هلمند ته سر نه ورسکاره کوي. همدا موږ مدني فعالین تقریبا درې میاشتې وړاندې چې په بازي کې جګړه وه، موږ د ولایتي شورا سره د مدني ټولنې غړي ولاړو چې هلته ملکي تلفات معلوم کړو. کله چې ولاړو هلته محاصره شول، بالاخره یو موټر هم رانه وویشتی، د په ډېرو مشکلاتو باندې را ووتلو. بیا هم خلکو موږ ته وویل چې تاسو ولې هلته تلاست، موږ ویل چې موږ د ملکي تلفات د معلومولو لپاره تللو. نو اساسي خبره دلته دا ده که هلمند پر دوه برخو باندې وویشل شي، زما په فکر باندې دا به
ډېره زیاته مننه. قریشي صاحب، تاسې وایي چې خلکو په مدني ټولنو باندې انتقاد وکړو، د مشرانو جرګې او ولسي جرګې په غړو انتقادونه کړل، لیکن ډېر زیات پیغامونه راغلي دي. خو متاسفانه چې ښاغلی علیزي ټلیفون قطع کړو، دی لکه چې پوهېدو چې انتقادونه بالاخره دوی ته ورځي. ما ځکه ونه لوستل چې دوی ټلیفون قطعو. مثلا مجاهد له هلمند لیکلي دي، وایي وکیلان دې خپلو سیمو ته مهرباني وکړي، را دي شي په ولسونو دې وګرځي، د هغوی حال دې وپوښتي چې دا اوس په څه حال کې دي، خو ټوله په کابل کې ناست دي. د سکایپ له لارې مې اوریدونکي لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني صاحب.
السلام علیکم. اسماعیل جان، څنګه دار سره خبرې کوم؟
مهرباني کوئ صاحب،
زما دغه سره دغه مدني فعالان سره دغه خواهش دي چې اوس خو جګړه او شته رسیدلې، چې دغه جګړه او شته نه ورسیدلې، چې کله په کندهار کې په ولسوالۍ کې جنگ کېږي، یو مهم یو ماتو شانتول د کابل د هلمند څخه راځي، د هلمند څخه د خلک تکمیلېږي. یعنې هغه وخت دغه مشران او دغه مدني فعالان ولې پر دغه باندې غور نه کوي چې دغه تاریخ او دغه نور شان دغه دغه ورکه د اخرو ته مقصد یو مثال یو خبري وکي، یا یو یا مدني فعالان یا نور یا داسې نور کړي چې دوی ته معنا لاس دغه ورکه چې دغه تاریخ مکرري. نو چې اوس کله په کندهار کې به په نو سوالي کې جګړه هم تکمیل ده کړه، هغه خاصه کېدله. نو هغه وخت باندې داخل باندې ولې درغنه کوي؟
ډیره زیاته مننه. قریشی صاحب، د دوی خبرې هم په یاد لري، او زمنن یو مسله چې مخکې هم مطرح شوې ده په ځینو رسنیو کې، هغه دا ده چې وای کله چې طالبان دې کوکنارو په فصلونو بخت ول او شری ټولاو، یا کوکنارو څخه تریاک استل، په هغه وخت کې وای امنیتي ځواکونه غلي ناستول، هیڅ هم نه ورته ویل، دوی په خپل مرچو کې ناستول او طالبان خپل کار کاوه. لیکن کله چې د تریاکو د فصل وخت تیر شو، جګړه یې پیل کړه، نو اوس د دولت وسلوال مخالفان تهاجمي دریز لري او دوی دفاعي. په دې اړه هم خپل نظر څرګند کړي، او دی اوریدونکو خبرې هم تاسو واوریدئ.
زما یاد دي چې په هلمند کې کله همدغه مسایل پیښېدل، امنیتي ځواکونه پرې برید نه کوي، امنیتي ځواکونه دې ته منتظر وو چې مرکز پر موږ امر وکړي او موږ جګړه شروع کړو. که تاسو فکر وکړئ، کال میاشتې مخکې هم حالات سخت خراب شوي وو په هلمند کې، او دومره ستونزې وې چې اوسنۍ ستونزې ته چې وګورو، هغه وخت هم دغه ستونزې د لښکرګاه د سکوت اوازې وې، خبرې وې، او موږ هم په لښکرګاه کې ډېر زیات په تشویش کې وو. خو بیا بالاخره حکومت کارمان صاحب راونیز هلمند ته د دې لپاره چې د هلمند امنیت قابو کړی، چې کارمان صاحب چې هلته راغی، د هلمند ټول ولسمه د ټول خلکو سره ویلي، د بالاخره یو لړ معلومات د نظامي برخه کې راټول کړل. د مثال په توګه د ګرمسیر ولسوالۍ خرابې کړل، او بیا تر باغران او تر مساکر او تر ټول پورې د ټول تشکیلات چې وخت له خیالي تشکیلات هم معلوم کړل او قرار هم هم ځان معلوم کړل هغه درې میاشتې کارمن صاحب یوازې او یوازې په دې باندې والي چې معلومات راټول کړل بعد مرګه چې هغه معلومات یوازې او یوازې وسط دولتي چارواکو پر میزور باندې پاتې دي د هلمند امنیت په اړه باندې د هلمند راتلونکي په اړه باندې هیڅ کار نه دی راخستل شوی او بیا تاسو پر رسنیو باندې کارمن صاحب خبرې واورېدلې چې هغه څومره د هلمند د نظامي ادارو تشي او د فساد لمنه بربند کړل یعنی ټولې وروشه د خلکو ته او تاسو دغه وروه د خبرې په اړه چې دوی د مدني فعالانو او د نورو کسانو څخه د مسؤلیت غوښتنه کړې بالکل مدني ټولنې دولتي چارواکي او هر څوک چې په خپله هسته کې مسؤلیت لري هغوی باید خپل مسؤلیت احساس کړي او تر یو حده پورې کار وکړي تاسو ویلي چې په افغانستان کې یو اساسي ستونزه موجوده ده هغه دا ده چې د مدني ټولنې پر وړاندې باندې د خلکو ذهنیت منفي دی دوی نه فکر کوي چې د مدني ټولنې یوازې او یوازې د خارج څخه راغلي خارجي کړي دي حال دا چې مدني ټولنه اصلا د اسلام مبارک دین په هسته کې له مدینې نه راپیل کیږي او مشترک کلو باندې پر ځای کیږي خبره دا اساسي ده چې هر فرد باید د مسؤلیت سره
ډېر زیات مننه قریشي صاحب سلامت اوسئ ډېر زیات مننه د هلمند مدني ټولنې غړی آغا محمد قریشی او همدارست د پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی حاجی محمد ولی علیزی چې د خبرونی په ډیره برخه کې را سره ول تاسو اوریدونکو منندوی یو
د فوتان کزما روح یې زما ژوند د سولي کورسې زما ګران هلمند د سولي کورسې چې درته راځي شن خالي بیا نسیا بند د سولي کورسې زما ګران هلمند د سولي کورسې زما ګران هلمند د سولي کورسې شمله د پښتون خوایه د ګولو هرڅه